ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرېږي چې اجمل انت چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن وویل رحیم زوی چې د حبیبیه لیسې فارغ دی د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 هجري لمریز کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې خو د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبان حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یا د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغو ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدرس ادهانوم گبریسیوس دا خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالی سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکلي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو د مخنیوي په اړه هم بحث وکړ. د WHO مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق د یقیني کولو پر موضوع هم خبرې وکړې. ښاغلي گبریسیوس نه دی ویلي چې دا کتنه په کوم ځای کې شوې. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی جلالي چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی هلته له ښاغلي گبریسیوس سره ولیدل. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو نه مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوي خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوي دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګوزان اخته شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محو شوې نه ده. د اسرایلو جنگی جټ الوتکو پرون د یمن په حدیده بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایی حمله وکړي. د رویټرز اژانس د خبر له مخې په دې حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند المسیره تلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان سخت سوځېدلي دي. د اسرایلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو او برېښنا تاسیسات په نښه شوي دي. د اسرایلو د پوز ویان ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو له دې بمبارۍ یوه ورځ مخکې حوثی اغیانو د بې پیلوټه الوتکې په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. او وروسته له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږل، سول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پیونګیانګ پر ضد تبلیغاتي خپرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پاوځ ستر درسیس په یو بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونه له سرحد څخه تر اوښتو وروسته د پلازمېنې سول په شمالي برخه کې ښکاره شول. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پاوځ هم لکه شمالي کوریا سره د 248 کیلومتر غړي پولې په اوږدو کې د لوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره جواب وایي. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمال او جنوب ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړه د یو بل پر ضد د سختو اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړه عواقبو خبرداری ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پاکستان په ورستیو کې د افغانستان څخه په تازه میوه او سبزیو چې پاکستان ته صادریږي تعرفې لوړې کړې دي، چې ام یې د افغان سوداګر او باغ لرونکي چې له ستونزو سره مخ کړي دي، او هم یې په عین حال کې د کرخې اغاړه ځینې نور سوداګر یا خلک چې د دغه میوو نه استفاده کوله یا د دې میوو او د دې سبزیو په اړه باندې د هغوی کاروبار روانو، دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. ځینې خلک شکایت کوي چې تل په افغانستان کې د صادراتو پر مهال باندې چې غالبا میوې او یا تازه سبزی، پاکستان په ډول ډول باندې دغه سي اقدامات کوي چې د افغانستان د صادراتو په وړاندې خنډ کیږي. هغه که په کندهار او نور افغانستان کې د انارو فصلونه یې وسته انګورو د صادراتو وخت دی، او همدارنګه که ځینې نور شیان چې د صادراتو وخت دی، د ځینو خلکو ادعا ده چې پاکستان په یوه بهانه او بله بهانه په بندرونو کې ستونزې رامنځته کوي او د افغانستان صادرات خرابیږي. خو ویل کیږي چې د ایران نه للارې نه د عراق څخه په لسګونو ټانکره تیل چې یو سوداګر یا سوداګرو افغانستان ته راوړل، افغانستان ته له تګ منع شوي دي یا له داخلېدو په بېلابېلو دلایلو باندې، او دا مهال یې دغه د تیلو ټانکرونو په د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې بیروبار جوړ کړی دی، نه بیرته تللی شي او نه داخل ته تللی شي. نن ترشنا اسمان لاندې په خبرونه کې له افغانستان هغه سوداګري چې له پاکستان او ایران سره یې لري په دې باندې بحث کوو. دا سوداګري څنګه له سیاست نه بېلېدای شي؟ دغه ستونزې چې پکې وخت ناوخت راځي سوداګرو او په ځانګړې توګه عامو خلکو ته ډېر زیان اړوي. نرخونه لوړېږي، ټیټېږي، مثلا د خلکو صادرات خرابېږي، حاصلات خرابېږي. دا سیاسي انګیزې لري او کنه مدیرتي ستونزې یا د تنظیم او سمبالښ کې ستونزې دي د سبب کېږي چې سوداګري له ستونزو سره مخ شي. بل شی چې نن به پې بحث کوو په دې خپرونه کې، هغه دا ده چې د افغانستان ته واردېدونکي مواد له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو نه څومره دي، کیفیت له پلوه څارل کی، یو د کیفیت ستونزه څومره حل شوې ده، هغه چې ګڼ افغانان ترې شکایت کوي. په دې به وغږیږو چې که ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان سره سوداګري د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي، افغانستان سره څه وسایل شته دي چې هغه وکاروي، او آیا افغانستان نورې نړۍ ته نورې لارې لري که نه لري چې له هغې نه د ضرورت پر مهال استفاده وکړي. د بحث لپاره ما څو کسانو ته بلنه ورکړې ده. وروسته په خبرونه کې زه هیله مند یم چې دا نور میلمانه به مراسره یوځای شي. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د کالیفورنیا د پانتون استاد دی، په خبرونه کې مراسره وروسته یوځای شي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته مبلنه ورکړې ده. محمد نبی افغان د افغانستان د مځکني ترانسپورت د شورا مرستیال او د سکرو سوداګر دی. انور افغان زدران په خوست کې د خوست د سوداګرۍ خونې مرستیال او همدارنګه تجار او سوداګر هم دی. دې ټولو ته هرکلی وایم. راځئ چې له انور افغان زدران له زره پیل کړم خبرونه ته ستړی مشي. انور افغان، تاسو راته دا وایي چې دغه ورستی تعرفي چې لوړې شوې دي د پاکستان له خوا نه په ځانګړې توګه په سبزیو باندې او په تازه میوو د افغانستان باندې، د دې ابعاد څه دي او څه اغېزې لرلی شي په افغانستان کې دننه او هغه سوداګر چې د ډیورنډ کرخې خوا او دېخوا په اصطلاح کاروبار کې ښکیل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عام صاحب، تاسو ته او تاسو د رادیو او تلویزیون کتونکو ته او د درنو مېلمنو ته، عموماً صاحب ته، زموږ مشر مومن صاحب ته او افغان صاحب تاسو ته زما سلامونه ورسیږي. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ وای او ښه صحت ولرئ. او ان صاحب، زما اواز تاسو رسیږي؟ ان صاحب اورئ؟
بله، غږ ما اورو، مهرباني وکړئ.
ان صاحب محترم، زما سلامونه ټولو مشرانو ته ورسیږي. دا چې اوس په الحال وخت کې د افغانستان تجاران، د افغانستان صنعتکاران دی او د ستونزو سره مخامخ دي، دا چې زموږ ګاونډي هېواد پاکستان سره لوی اړخونه لرو، یو غټ سرحد ورسره لرو، نو په دې باندې ستونزې سره مخه وخت نه وخت. نو نو دا چې اوس وخت کې دا د پاکستان دولت کوم ټکسونه پورته کړي دي، یقین دا چې دا ډېر لوړ په لوړه کچه باندې پورته کړي دي. دې لپاره د افغانستان تجاران آماده نه دي چې دغه ټکسونه دوی ادا کړي یا د دوی دوی ته ورکړي. نو که په دې کې پاکستان هېواد دغه هغه وي چې ډېره ګټه ترلاسه کړو، ډېره حکومت ګټه ځکه ترلاسه کړي چې افغانستان تجاران یا د افغانستان کوم خلک چې ځان ته بدلې لارې پیدا کړي او نور هیوادونو سره د تجارت لیکونه برابر کړي. بل دا چې کوم مالونه چې پاکستان ته اوس په دغه غټو ټکسونو کې پاکستان ته صادر شي، هغه مالونه په لوړ قیمت باندې هلته تمامېږي. دا د خپله د پاکستان عوامو ته، د پاکستان خلکو ته په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي او هلته به هم دې سره قیمتي ډېره زیاته شي. او دویمه دا ده چې که دوی دا فکر وکړي چې موږ ته په هغه کچه باندې چې کوم صادرات پخوا به راتلل د افغانستان نه، په هغه کچه به موږ ته صادرات راشي، ډېره ډېرې پیسې لاسته راوړو، دا ناممکنه ده. ځکه چې دا د افغاني تجارانو د وسه پوره نه ده چې څومره د مال قیمت هغونې پنځه چنده دي باندې دوی د محصول یا ټکس راولي. نو دا هغه دواړه ګاونډي هېوادونه دي، په کار نه ده چې دوی دومره زیات ټکسونه پورته کړي. بل دا چې د افغانستان دولت به مجبور شي، زموږ مشران او زموږ کوم هغه چې دي دا تجاران دا مجبور دي چې خپل دولت ته دوی ته یوه د صادراتو د هغه یو بازار هسې روانې دي موندی کړي او ورته پیدا کړي چې خپل افغانان خپل توکي یا خپل سبزیجات او میوجات ټول هېوادونو سره صادر کړي. دوی څخه که دا چېرته په داسې یو حالاتو کې هر کال داسې کېږي چې کله د افغانستان د صادراتو وخت راځي، دوی په ډېره غټه کچه باندې ډېر زیات ټکسونه پورته کوي. اوس هم زموږ هیله دا ده چې دوی باید دغه ټکسونو جګول ته نظرثانی ورته وکړي او دا ټکسونه چې په کوم ځای باندې خپل ځای ته راولي، که چېرته رانه ولي، افغاني تجاران او افغاني باغداران دې ته آماده نه دي چې دوی خپل مالونه پاکستان ته ولیږي، هلته یې په پلور ورسوي. ځکه چې دا باندې ډېر لوی ټکس راځي، لوړ مصارف ته راځي. نو دې ته افغاني تجاران هېڅکله آماده نه دي. پکار ده چې دوی دواړه هېوادونه په خپل منځ کې تجارتي پالیسیانې نرمې کړي او هغه قراردادونه، هغه توافقنامې، هغه قراردادونه چې شوي دي، دې ته باید عمل جامه ور واغوندي. نه دا چې یو قرارداد وشي، یو توافق وشي، بیا وروسته د عمل جامه نور غوښتل کېږي. دا هو دواړه هېوادونو ته یو ډېر تاوان ده. بل دا چې پاکستان ته، پاکستان هم په افغانستان باندې لاره ده، روسیه میانه هېوادونو ته لاره ده، ترانزیت ده، نور شیان دي. افغانستان مجبور ده چې ځان ته په یو طریقه باندې ځان ته د خپل تجارانو ته یو سیستم برابر کړي. نو په کار ده زموږ مشران د خبرې اوري چې په دې باندې زموږ مشران او زموږ تجاران دا خلک خپل دولت سره هم کېږي چې د خلکو سره کښېنه، مفصلې خبرې ورسره وکړي. قراردادونه خو دا نه چې قرارداد وشو او بس په خوله باندې وشو، نور عملي جامه نه ورواغوستل کېږي. په کار ده چې کوم قرارداد وشي، کومه موافقه وشي، هغه ته عملي جامه ور واغوندي.
مننه. د تاسو فکر باندې مشکل په کوم ځای کې دی؟ پاکستان تعرفې ولې لوړې کړې دي؟ آیا د دوی اړتیا ده؟ ځکه په پاکستان باندې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له اړخه فشار په زیاتېدو دی. فکر کوئ چې دا وجه ده او کنه؟ یو شمېر وروسته به تاسو واورئ، یو شمېر د موږ اورېدونکو افغان سوداګرو دوی ویلي دي چې پاکستان عموما د افغانستان د سبزیو یا د تازه میوو پر مهال باندې دغه سلارو چارو ته مخه کوي. کدا دلیل دی؟
آن سه محترم، داسې ده چې صحیح ده خبره موږ هم منو چې پاکستان د ایم ایف او د دغه لاندې اثر لاندې ده، دوی به یو څه شرایط ورته ایښي وي چې په هغه کې به د افغانستان هغه موجود وي، دغه صادرات یا نور شیان. دوی ایم ایف دوی ته ډېر شرطونه ایښي دي، او دا شرط خو نه ده، ایم ایف دوی ته د برق د شرطونه ایښي دي، دوی نور شرطونه ورته ایښي دي. دوی باید دغه پاکستان هېواد باید خپله د ایم ایف سره د قناعت ورته ورکړي چې دا موږ سره یو ګاونډي هېواد ده، بیا دوی موږ سره بالمثل اقدام راسره کوي. دا خو په کار نه ده. هر کال دوی چې دغه کوم ټکسونه بیا لوړ کړي، بیا راښکته کړي، دا یو سبسیډي شکل باندې دوی هر کال د کار کوي چې سبسیډي ورته ورکړي، بیا هغه ټکسونه یو څه مفت کړي راولي. دوی اوس کال بیا هم همداسې کار باید وکړي چې ایم ایف دوی ته ویلي هم وي، خپله مجبوري دا هم ورته څرګنده کړي چې موږ دا مجبوریان هم لرو چې موږ لاره په افغانستان باندې ده. موږ مالونه ګوره، افغانستان چې ده په کال کې پنځه میاشتې یا څلور میاشتې صادرات لري پاکستان ته، د افغانستان صادرات دي. د پاکستان صادرات چې دي کال دولس میاشتې افغانستان ته راځي، اسیا میانه هېوادونو ته ځي. نو دا خو د موږ د افغانانو به هم تاوان وي، زیات خو د پاکستان د زیات تاوان ده.
مننه
که دوی دا فکر کړی.
مننه که ښاغلی زدران، بیرته بدر سره ستانه شو زبور شما محمد نبی افغان ته د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستیال دی ام دارنګ سوداګرم دی دسکرو محمد نبی افغان تاسو د پاکستان سره د سوداګری مازلې ته چې د ام سوداګری خده روانه ده په ځینو مواردو کې ستونزې شته دغه خندونه رامنځته کیږي او له ایران سره د دې دواړو په اړه باندې مکراته نظر وای د افغانستان د وسنۍ سوداګري د افغانانو یا د افغانستان په ګټه تمامېږي که د دغه دوو ګاونډیو هیوادونو ګټې پکې ډېرې په پام کې نیول شوی او که نه ښه روانه ده. میر تاسو مایکروفون بند دی اوس صحیح شو.
سلامونه تاسو ته او زدران صاحب ته اورېدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویلې یو ایران او پاکستان ټول همسایګان موږ ته پټ دي او له موږ نه یو نوی استفاده کوي، موږ له دې مجبوریتونو نه او د موږ له دې ضرورتونو نه او د موږ په تجارت دغه نیمګړي حالت نه دی استفاده کوي او ټول عمر یې کړی ده، ځکه موږ همیشه د نورو انحصار ته ځان اچولی او همیشه هم کوشش کړی دغسې طرحې او پالیسیان هم جوړې کړي دي چې موږ همیشه مجبور اوسیږو همسایګانو ته او په ځان کار نه کوو، تر ډېره حده انتقاد کوو او خپله څه نه کوو. داسې ان صاحب موږ خپله ځان دوی ته مجبوره کړې ده او ځکه یې ټولو تجارت اوس که تاسې وګورئ موږ له کوم هیواد سره د موږ صادرات زیات دي او دوی واردات کم دي، موږ ته له کوم هیواد سره یې ټولو په موږ زیات دي، بیا هم موږ دوی ته مجبور یو، بیا هم موږ د دوی د اثر لاندې یو. آیا موږ څنګه نسو کولای چې ځان خود کې پاکو یا څنګه نسو کولای ښه بدیل پیدا کړو؟ هغه ځان ته مجبور کړای سو یا مجبور کړو. داسې له پاکستان سره یا له ایران سره او دغسې له مرکزي آسیا هیوادونو سره موږ باید یو ستراتیژي غوره کړو او هغه ستراتیژي د موږ تخصصي باید وي، موږ باید دو جانبه قراردادونه ولرو او په دغه سي په یو غټ ضمانت باید ولرو. دغه حالت به تر کله پورې دوام کوي؟ تر کله پورې به موږ د کال په مابین کې موږ ته وایي چې تا باندې مې تاروپا جګړه کړه یا تا نه پرېږدم او یا نورې ستونزې راته جوړوي؟ حکومت څه باید وکړي؟ حکومت یا سکتوري خصوصي او سره مربوطه وزارتونه، ځکه دا د یو وزارت موضوع نه ده، نه د سکتوري خصوصي موضوع ده، دا د ملک په سطح موضوعات دي. د دې لپاره باید مشترکان له زړه نه خلک کار وکړي او له زړه نه باید موږ د دې لپاره یو د حل لاره پیدا کړو. اوس ګوره که چیرې همسایګان موږ ته دغسې په کمین کې پټ دي، ګوره د پاکستان هم په دې اساس وخت کې په موږ باندې مالیه جګه کړه، لاره نه راکوي، ایران خو ضرورت نه ورته لري، دغسې مرکزي آسیا هم نه راکوي لاره. اخر ولې د دوی صادرات راکېږي، د دوی افغانستان ته توکي راځي او د موږ نه پرېږدي؟ د دې لپاره موږ څه باید وکړو؟ موږ د دې هر ملک په مقابل کې باید بدیل ولرو او هغه ضرورتونه چې کوم موږ لرو. امارات ګوري په اولو کې پالیسي ډېره ښه وه، بالمثله وه، او د بالمثله لپاره موږ باید یو شی پیدا کړو، موږ باید آپشن پیدا کړو، موږ باید انحصار مات کړو. انحصار ماتېدو لپاره موږ باید بعضې موضوعات یا بعضې کټګورۍ هغه توکي یا هغه ضرورتونه چې موږ کوم لرو هغه د موږ بغیر له هغې ګزاره نه کېږي یا د موږ په عام ملت باندې د هغې ډېر اثرات پرې وځي. هغه ته اول باید موږ کار وکړو چې څنګه موږ دغه انحصار ماتولی شو. موږ که د مرکزي آسیا هیوادونه دي د موږ صادراتو ته اجازه نه ورکوي، د دوی را روان دي، د دوی توکي راځي، موږ ته یو نه بل نه وبانی کوي. صحیح ده که چیرې د دوی دلایل معقولي په هغه باندې ولې موږ خپله کار نه کوو؟
مننه محمد نبی افغان، په دې باندې به وروسته وغږیږو چې څنګه دغه انحصار ماتېدلی شي او د افغانستان تاسو چې ورته څنګزنه اشاره وکړله، خو په دې به وغږیږو چې له افغانستان سره هغه ابزار څه شی دي او هغه وسایل ورسره څه دي، د فشار ټکی کم ځای کې لري چې کولای شي وی کاری. ما سره دا اوس پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی دی، د کلفورنیا د پانتون استاد دی، مسل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ستړی مشي. ما سره له افغانستان نه دوه تنه ځوان سوداګر او همدارنګه د سوداګرۍ له چارو سره بلد خلک دي او موږ د پاکستان او ایران سره دا د سوداګرۍ او تجارت په لوړو ژورو غږیږو. د تاسو ټلیفون چې روخ کېده په همدې شیبه کې محمد نبی افغان وویل چې افغانستان پرته له دې نه چې د دغه انحصار نه په نورو لارو ځان خلاص کړي، بدیلې لارې عمومي، د فشار ټکي عمومي، بله چاره نشته دی، ځکه چې ګاونډیان د ده په وینا څخل چې یو عادلانه سوداګری تقاضا د دوو هیوادونو ترمنځ اسې نه کوي. تاسو کدا منځنۍ اسیا هیوادونه برانه ډیر شي هغې نه که تیر شو دی پاکستان سره په لومړني قدم کې او د افغانستان د ایران سره په دوام قدم کې د افغانستان وسنۍ سوداګرۍ ته وسنۍ موقف ته دغه اقتصادي او سوداګریز موقف ته په کوم نظر ګورئ؟
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل ټول سلامونه او احترامات ستاسو مېلمنو ته او ستاسو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان سره زموږ یو څه ستراتیژیک مشکلات شته او د پاکستان سره موضوع بیخي سیاسي ده او هغه لپاره حساسي حلارې چارو باندې خبرې وشي. ایران سره کېدای شي موږ تاسو په مسلکي ډول او په تجارت له لارې خبرې اترې وشي، خو یو څه مشکلات دننه هم په افغانستان کې شته چې اوسه پورې افغانستان په دې دومره کلو کې ونه کړی شو چې د صادراتو لپاره یو خاص معقوله او سیمه ییز شموله ستراتیژي وجود ته راولي. افغانستان چې د هغه یو احتیاج ملک ده او کوم بهر ته لاسرسی نه لري او هر څه یې په همسایګانو پورې تړلی دي. بل دا ده چې موږ تاسې په افغانستان کې زیات موږ د صادراتو د لپاره بازار موندنه هم مشکلات لرو، ستونزې لرو. زموږ اتشه تجارتي اتشه تیر کلو کې هم د جمهوریت په وخت کې هم سم کارونه نه کول، اوس یې نه کوي او بازاریابي کې ډېر کمزوري. لکه موږ دلته زه د امریکا مثال درته وکړم چې دلته وګورې دلته زیات مالونه چین نه راځي. د چین هر ځای کې بازاریابي مخشونه شته او په دې کې بیا د چین دولت خو یې سرپرستي کوي، په دې کې شک نشته، خو خصوصي سکتور هم زیات په دې کې رول لري او هر ځای کې چې وګورې د بازار موندنې مرکزونه شته. نو زما له مومن صاحب هم دا خواهش دی چې هغه د اتاق تجارت او د وزارت تجارت څنګ په څنګ سره کارونه وکړي او په دغه هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران او همداسې منځنۍ اسیا کې هلته خپل دفترونه پرانیزي او هلته بازار عربي وکړي او دغه بازار موندنه به دی باسي چې دی الته سروي وکي او سروي پاساس باندې دی معلومات راټول کړي.
خو ډاکټر صاحب راځي چې لمړی دغه سیاسي یا ستراتیژیک مشکل چې تاسو وباله، خصوصا د پاکستان سره د افغانستان یو لوی او وګده پوله چې په سیمه کې لبل هیڅ هیواد سره په دومره وګده پوله نه لري یا کرخه نه لري، دا کرخې ته کتم شو د دې نه څو بندر اخوا دې خوا وړي او تر ټولو زیاته سوداګري او امکان د سوداګري له دې لارې نه دی. افغانستان خو صنعت نه لري، یوازې لاسي صنایع دي او ترکاری دی، میوجات دی، دغه شیان د افغانستان په صادراتو کې دستی هغه مهم ټکی او توکي جوړی. د پاکستان لپاره څومره دغه مسله د سیاسي محکمې له د نورو ملبنو مو پختل څومره له دغه موضوع نه د سیاسي فشار لپاره کار اخلي؟ مثلا د انګورو وخت یې اوس وایي تعرفه لوړو، ما یادیږي د انارو وخت و د کندهار نه باید انار تللي و په سپین بولدک او نه پوهېږم څو وخت مخکې و، دقیق مې نه یادیږي، خو رپورټ هم درلود چې په سرحد کې څه ستونزه راوستله و انار ټول دې خواته خراب شول. هر وخت د افغانانو او سوداګرو شکایتونه دایي. دا سیاسي لوبه څومره د پاکستان په ګټه ده او څومره په سوداګرۍ کې، په نړیواله سوداګرۍ کې داسې یو څه جواز لري؟
داسې دا خان صاحب چې
مهرباني
خان صاحب زما غږ
واورې یاورې مهرباني وکړي.
داسې ده چې سیاسي مسایل خو متاسفانه هلته د پاکستان فوج په لاس کې دي. هغه فوجیان چې دي هغه خو نظامي خلک دي، هغه د دې شي پروا نه لري چې څومره به د پاکستان اقتصادي نظر عمومي څومره به خلکو ته ضرورت وي. هلته ګوره تازه میوو زیات ضرورت ته، هلته د سبزي زیات ضرورت ته، د رومیانو زیات ضرورت ته، لیکن پاکستان هغه چې دي سیاست اوس هغه د فوج په لاس کې ده. او نه سوچي دي نظامي خلک دي هغه دي چې سکندري مال لاجي کو ناراضي هغه خپل هغه سياسي ادب سي ګرځي چې هغه فشار ده او اوس لار ده ده چې بدیلی لارې پیدا شي پاکستان ته چیر منځنۍ اسیا ته ایران ته ترکیه ته شاوها هیوادو ته هلته موږ تاسې بازار ای بیو کو بازار موندنه کې موږ ډېر ضعیف یو ډېر کمزوري او ما د څه لیکي تشې تجارتي هم ضعف دلته خي او هم هغه ته سکتور ته زه پوهېږم چې سکتور کې دا ظرفیت شته اما هغه راهنمایي نشته هغه پالیسي په سطح باندې چې کوم خبرې چې دا د دولت کار ده هغه نشته چې دوی هلته وکولی شي چې دوی معرفي کړي او هلته خپل دفترونه خلاص کړي په دغه هیوادونو کې او هلته بازارابي وشي او بیا سروي وشي چې دغه هیوادونه په کوم موسم کې کوم شهر ته ضرورت لري بیا هماغه په ځمکې کې دلته اعلان شي چې سکالې یعنی په نوي کال کې ازبکستان دومره میوې ته ضرورت لري دغه د میوو ته ضرورت لري دا دومره او سبزی ته ضرورت لري دا د سبزیانو ته ضرورت لري دا چې ایران دا چې مثلا پاکستان دا چې نور هیوادونه نو دغه خبرو دی مخکې اعلانې کله اعلان کی بیا به بزګران دې ته تیار وي چې هغه کوم وخت کې ام دا کار وکړي
مننه کوم ډاکټر صاحب علم خان احمد زه تاسو ته بیرته راګرځم زکه چې په دې خبرو کې دام ستون زشته دی چې مونږه دا وس په افغانستان کې څه ډول یو شرایط سره مخ یو مثلا د طالبانو حکومت نړیوالو پرسمیت نه دی پیژندل یوازې دغه څو هیوادونه ورسره راکړه ورکړه لري هغه په اصطلاح یو ډول غیر رسمي راکړه ورکړه بانکي سیستمونه یې تړلي دي پیسې نه حواله کیږي سوداګر د پیسو په لیږد کې د پیسو په تضمینونو ورکولو کې او په نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي په وسنیو شرایطو کې دغه وسنی حکومت چې دی دا څومره کولای شي دغه شیان چې تاسو وایي په دې به خبرې وکړو خو لاغې مخ کې ما نن سهار د ازادي راډیو له اوریدونکو پختل په ځانګړي توګه له باغدارانو د قانونو نه چې دغه تعرفي چې لوړې شوې دي پر تاسو باندې څاغیس کوي یو اوریدونکو چې ظاهرا نه پلار دی انګورو کاروبار کوي او مخکې لمخکې په کندهار کې باغونه اخیستي دي او په دې تمه و چې انګور به صادري خپل اندښنه را سره شریکه کړي د دې څرګندونه او مهرباني
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم تاسو سلام زما خپل فلر چې دی سوداګر دی د انګورو د 15 جیش کال کې راغ کاروبار کوي نو سټ کال مم تقریبا د نیو لوکا غوانو انګور نیولې دي تعرفه یا ټیکس ډیر لوړ دی نو ګر سوداګر او باغوالا په تشویش کې دي د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د ناګام په کلي کې زموږ ځای دی خپل انګور خپل جای ته ادم لرونه بس د حکومت سم دا خواهش دي چې دا تعرفه نیک کړته کې او کوم ما خبري چې رواني ده خبري سمې پاتې ورسېږي پر دا ټیکس پر موضوع خبري وسه ګر دنیا په تشويش کې ده د افغانستان د خلکو بیا خصوصا د کندهار ولایت د خلکو بیا دا بس اصل د انګور و انار دي بل د زراعت موږ نه لرو السلام علیکم
دا له کندهار نه دی یو اوریدونکو څرګندونه وی چې موږ ته تصویرونه مرالې غلي و هغه باغونه چې دوی په اصطلاح مخکې اخیستي دي او په دې تمه چې د د پوینا دی نوی لک افغانۍ یو دا دی یو په اصطلاح دی یو کلیوال سوداګر چې نوی لک افغانۍ زیان کیږي زب راشم انور افغان ته افغان سبک تعرفي لوړی پاتې شي د تاسو فکر دغه ډول سوداګر او دغه ډول باغداران زکه چې دا غا دی باغداران نه پلمړی لاس باندې سوداګر دي چې له د قانونو نه باغونه اخلي افغانستان کې اسیم غربت دی فصلونه څه ګلیو زپلی څه سیلونو زپلی دي وڅ کوم شی حاصل لري او غم داسې شي په عمومي اقتصاد دی افغانانو د دې اغیز څه دی او یا په کور دی نه د دې شیانو څه چاره کیدلی شي لکه دومره سړی خونشته دی یا مثلا زینو خلکو وړاندیز کړی دی چې په کور دننه دی جوسو کمپنۍ دی یا نوري کارخونه چې دی هغه دی وکړي که دا تعرفه هم د سلوړه پاتې شي او ستونزه حل نشي فکر کوي نوري څلارشته دی د خلکو لپاره
جناب ان صاحب د سفر د چې اوس وګوره افغانستان ته شکر دی کار سدي وصول هدا امن دلته جو افغانستان په یو شي ترافیک وی زر تر زر به کوي چې هغه زراعت زراعت کې اوس خلک مصروف دي زراعت کې پرمختګ روان ده نور به موږ باغونه ولرو نور به موږ مواجهت راځي نوي نوي تولید زیاتېږي د افغانستان دولت په کار ده چې په افغانستان کې دننه چې څومره زیاته کېدای شي خلک تشویق یا که خارجیان یا که افغانان وي باید ورته موږ سړو خونو ته زمین سازي وکړو سړې خونې باید ولرو او د هغې نه علاوه د پاکستان د پالیسیو ته موږ په انتظار کې نه یو چې هغه موږ سره ښه کوي که بد راسره کوي دې نه وروسته باید موږ بدلې لارې پیدا کړو بدلې لارې په جدي ډول
د دوی غالبا چې تماس موږ سره قطع شو کېدلی شي چې بیرته وصل شي را سره انور افغان محمد نبی افغان تاسو د ما د همدغې پوښتنې په اړه د دغه ورور دا پیغام به مو اورېدلی وي دغه سې څومره سوداګر به وي په افغانستان کې او که چېرته د صادراتو لاره پرانستل شي تعارفې کمې نه شي راځئ یوازې په همدې تازه میوو باندې که بحث وکړو زیانونه به څومره وي موږ پوهیږو چې په افغانستان کې سږ کال دیقانان لا د مخه ځپلي سیلابونو او طبیعي پیښو
خان صاحب ما خپل تقریبا یو هفته د مخه له مزار شریف نه یو درې موټر خربوزې ولیدلې پاکستان ته او پاکستان هغه د تعارفو ځکه د افغانستان میوې یا د دې دواړو ملکونو مابینه تجارت په ډېره ټیټه کچه د ځکه موږ ټول هغه تجاران په دې کې لګیا دي چې هر سړی دو درې پنځه موټر ولس موټر وړي نورې دې نه اضافه وسنه لري او هر سړی چې په دې تجارت کې کار کړی یې خبره نه درلیدلې ورځ تر بلې ټیټ را روان دي ورځ تر بلې د خرابې ښکار کېږي ځکه دلته حکومتونه دلته د کوم سکتورونه چې دي هغه که وتاکي تجارت ده هغه که مشترکه وتاکي تجارت ده کچیر او کڅوک دلته چې په مابین کې کار کوي مسولین لکه وختي چې احمدی صاحب ویل چې دغه د آتشي تجارتي دواړو ملکونو دغه فعالیتونه مکمل په سیب کړ دي ځکه دا د مقابل جانب نه بازار ګوري نه دغه د پالیسی ګوري او نه خپل تجارانو ته د کی مشورې ورکولای شي نه ورته وایي چې تاسو په دې حالت کې تجارت کوي یا نه سي کولای دا یې د حکومتونو وظیفې دي او دا د دې مسولیتونه دي سوره د مخ کې موږ خربوزه له مزار شریف نه باټه یعنی و خربوزه په لس افغانۍ او شل افغانۍ خرڅېدل یا خستل دا ډېر ډېر د بدبختۍ غږ دا د موږ تجاران لپاره د سکال د توکو د یا د دوی د میوو لپاره یو بد خبر ده ځکه غلطه دوی تعارفې جګې کړلې او دوی د تعارفو جګول او بیا ورسره په بنادرو کې ستونزې یا د موټرو لوړې کرایې دا باید سوي دي چې ټول زیان وویني یعنی هلته ښه بازار هم وو خو چې موږ خربوزي ورسولې ګټه یې ونه کړله بس سر په سر سره یو موټر کې یو لک دوه لک تاوان هم ورته کې وسول دا څه کال په داسې وختو کې یا په داسې شرایطو کې ما مخکې هم ویلي نورو مصاحبو کې مو ویلي دي چې اوس دغه د همکارۍ یا د دوه ملکونو د دوستۍ دغه وخت او دغه ځای وختي څو ورځې مخکې وزیر صاحب د تجارت للی ازبکستان ته هلته باید ازبکان دې ته کانې کړي وای چې موږ صادراتو ته اجازه ورکړي او مرکزي آسیا ته ټولو هیوادونو ته ورسیږي موږ تو کې ولې نه ځي موږ میوه ولې نه ځي غلطه کچیر نه ځي حکومت باید یو کال په سر کې دا پالیسی غوره کی ورته وایي چې د راینده کال لپاره موږ دغه ملکو ته صادرات کولای شو په دې میاس کې او په دغه وخت کې او دغه توکي دا نه دا د حکومت وظیفه ته دا باید ورته وایي پالیسی باید ورته روښانه کړي د همسایګانو ضرورتونه باید د آتشې سي غلطه پرتی دي غلطه تنخواوې اخلي او غلطه غټي غټي تنخواوې دي هغه باید دغه وظیفه ته سدي باید تجار ته ماهنګي ورکي ورته وایي چې څه کال ته دې صادرات دې ملک ته دومره کولای شي ته د تجارانو غږ وکړه چې څه کال خربوزه ما کړې اندواڼه وکړه اندواڼه ما کله غنم وکړه څه کال بالکل څوک اجازه نه راکړي دا د حکومتونو وظیفه ده او یا په داخل کې دې ته سړې خونی جوړي کی وځي موږ د میوه په موسم کې خپل میوام یو من په پوشل او ډیر افغاني خرڅيږي بیا کله چې لمسایګان او راولو هغه په سل 200 افغاني یو من خرڅيږي ولی موږ سړي خونې نسو جوړوي ولی دا فکر لرونو ولی حکومت یا تخصصي بخښونه یا زراعت وزارت یا د موسسي خلکو ته آگاهی نه ورکي څومره مسارف پر راځي څومره ګټه کولای شي کوم توکي ساتلای شي او بزګرو ته دې په وجېدو کې وزګرو موږ وچې میوې لرو یا باید لمدې میوې هغه میوې ډېرې وکړو چې هغه وچېدلای شي ځکه چې باندې خرابېدای نه سی او دوه افشن موږ ته هغه ته ولرو. کچېرې موږ پاکستان په مقابل کې مرکزی آسیا ته توکي نه شو رسولی، موږ باید د دې د وچېدو درېیم افشن باندې کار وکړو. نو هغه توکي باید خلکو ته آګاهي ورکړل سي. دا د وزارت زراعت وظیفه ده، دا د وزارت تجارت وظیفه ده، دا د اتاقو وظیفه ده چې خلکو ته باید وروکوي چې څه وکوي څنګه وکوي. دوی باید داسې منظمې برنامې ولري تر څو خلک له دغسې مشکلاتو یا له دغسې تاوانونه بچ شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر عالم خان احمدزی. د طالبانو حکومت ته په پام چې تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې حتی له خپلو ګاونډیو په رسمیت نه دی پیژندلی، او رسمیت پیژندل که څه هم په غیر رسمي اړیکې به ورسره لري، خو په سوداګرۍ کې په رسمیت پیژندل نور سہولتونه رامنځته کولای شي. همدارنګه د افغانستان بانکونه، د کورنۍ او داخلي بانکونه چې دي د تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي، نړیوال راکړه ورکړه تنې نه کیږي د نړۍ په کچه. د جمهوریت په وخت کې د هوایي دالیزونو یو موضوع و چې ځینو هیوادونو ته د اواله لارې ځینې شیان لیږدول. له هند سره یو هوایي دالیز و، چین سره و، اگر چې هغه خو وسم لکه چې فعال دی. د افغانستان نه د منځنۍ اسیا له لارې تر آذربایجان پورې اروپا ته د یو ځکني دالیز فعالیت و چې کار یې ورکوه، او کیدلی شو چې ځینې توکي حتی تر اروپا پورې ورسوي. اوس طالبان فکر کوي چې د دوی حکومت دغه د حکومت نه رسمیت پیژندل او بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دوی دغه نورې لارې چې تاسو یادې کړلې، مثلا پاکستان هیڅکله شاید دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې هند ته ورسیږي لاهور نه، خو نورې لارې چارې وي. څه فکر کوئ د طالبانو دغه د اوسني حکومت کوم نړیوال دریز چې دی په دوی باندې بندیزونه چې دي، د دوی د حکومتوالۍ کومه بڼه چې ده، دا څومره اغېز لري د افغان سوداګرو او د افغان دهقانانو په دغه ستونزو کې؟
نو دا فوق العاده اغیز لري، ځکه چې سیاسي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې د ټولو نورو اړیکو لپاره لار خلاصوي، او د سیاسي اړیکو یا ډیپلوماټیکو اړیکو یا رسمیاتو نشتون ډېرو مشکلاتو باعث ګرځي. داسې نه وي چې آن صاحب چې صرف مال بار کاو ویلېګو او هغه له سرحد نه واوري او هلته بیا مطلب خرڅ کوو پیسې هغه کا لیکي. د بانکي مشکلات، بانکي ستونزې، د انتقال معاملات، همدارس پروتوکولونه، همدارس هلته چې ورځې دي هغو تعارفې، دا ډېر مسایل په دې کې دي. نو ځکه ما مخکې په دې باندې اشاره وکړه چې متاسفانه موږ په دې شل کالو کې د جمهوریت او درې کال لکه د اسلامي امارت کې موږ ونه کړی شو چې ښه منظمه سیمه ییز شموله یو ستراتیجی او یو ستراتیجی د صادراتو لپاره ولو، او نه پلان سم ده، نه همانګي شته د سکتور په او د حکومت په منځ کې، نه اتشه تجارتي کارونه کوي. دغه ملکو سره یو که څه په رسمیت نه پیژندلي، خو بیا هم زموږ د تاسې هغه تجارتي اړیکې شته ورسره، او هغه په دې موافقه کې موږ سره تجارتي اړیکې لري. خو متاسفانه په اتاق تجارت، وزارت تجارت، اتشې تجارتي د دوی په منځ کې، او خاص کر په بازارګي په وخت کې ډېر مشکلات لیدل کېږي، او دوی لا تر اوسه منظم شوي نه دي. وجه دا ده چې د وزارت تجارت په سطح باندې، د حکومت په سطح باندې د صادراتو د پراختیا لپاره سیمه ییز شموله خاص ستراتیجي وجود نه لري. هغه ستراتیجي باندې باید کار وکړي، او هغه ستراتیجي او تاسو تجارت سره نو نور.
ډاکټر صاحب، تاسو دا وسنی دولت کې دغه ظرفیتونه څومره ویني؟ ځکه چې په دې دولت کې زیاتره چارې ملایانو ته سپارل شوې دي، سوداګري او تجارت دې باندې پوهیدل. مثلا پرون ما په ایران کې د مسافرو پاړه باندې یو پروګرام درلود، له دوو ځوانانو سره چې راته په یاد دي، یو له غزنی نه و، بل دی لوګر نه و. دوی سره مې خبرې وکړلې، ورته مې وویل چې تاسو په یو په بندر عباس کې په یو ځای کې غواګانې ساتلې. ورته مې وویل د میاشتې د تا ټوله اجوره څومره کیږي؟ د چې حساب وکوه 1,000,000 افغانۍ ماته معاش راکوي، 2,000-3,000 ته مصرفوم،
اته 9000 راته پاتې کیږي. یعنی یو افغان ځوان له 12 سم نم د غزنی کس فارغو د زی په ایران کې بیا ډیر لري و دخت کی بندر عباس ته زی او په بندر عباس کې 5000 روپۍ د ایرانیانو غواګانې ساتي چې $100 کیږي. دغه سوداګری که په افغانستان کې وده وکړي یو سړی باغ ولري او هغه باغ یې بالاخره لاره پیدا کړي، څومره دغه د اوسني نظام چارواکي په دې باندې پوهیږي، څومره دا درکوي؟ ځکه عموما ردی وایي نه غربت شته، نه بېوزلي شته دی، نه فقر شته دی، نه بېکاري شته دی، ټول راشي خپل وطن ته. څومره دوی دا درکړې ده چې واقعا وستونزه شته دی او هغه سوداګري یوه له دغه وسایلو نه ده چې تاسو کولی شئ چې کورنۍ رفاه د کروندګر ژوند د واړه سوداګر د غټ سوداګر ژوند بهتره کوي. دا درک څومره شته دی او دا ظرفیت څومره شته په اوسني حکومت کې؟
آن صاحب، هغه پښتو کې یو متل ده وایي مول د غریب د خېټې نه څه خبر. زه خپله چې کله ناست یم په افریقا کې او زه موړی مانو زه فکر کوم چې افغانستان خلک ټول مانی، خو داسې نه ده. افغانستان خلک سخت مشکلاتو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي او په دې کې د اسلامي امارات دا دیني وجیبه ګرځي چې دوی د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، داسې پالیسیانې وجود ته راوړي، داسې لکه ما چې ستراتیژي ته اشاره وکړه داسې را. خو دا کار ټول په چا کېږي؟ زبا یو حدیث درسم او ورسته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پای چې کلا کار غیلې کار ته وسپارل شي نو فان تزیرو سا تاسو به عذاب راستو انتظار نو اوس د عذابونو هم داسې ورو ورو کې نه شروع کیږي. نو ضرورت دا ده چې اسلامي افغانستان د وزیران د خپل ویل کنه خپل سموینان خو مسلکی وټاکی تر رئیسان خو مسلکی وټاکی او په د خلکو باندې اعتماد وکړي. دا خپل خلک اسلامي امارت زموږ بخش ده، زموږ د وجود برخه ده، خو د دوی په کار ده چې دوی خلکو اعتماد وکړي، راولي مسلکي خلک دا زمینه مساعد کړي چې په پولیسو په دشانو کې کار وکړي، دا ستراتیژي جوړه کړي. دا ټول مسلکي اړتیا مسلکي خلکو ته اړتیا لري. دا به بی خلک ولري، انجنیر ولري، هغه خلک دا کارونه وکړي. نو ملا صاحب د سید رهبری کوي په هغه صد باندې ناست دي، لیکن نو دا کارونه باید چې خلکو کارو ته وسپارل شي. دا د الله او د الله د رسول امر ده او دوی باید دې ته غاړه کړي.
مننه کوم. سلامت اوسئ. راځو د یو څو اوریدونکو چې مخکې د همدغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به په ګډه سره واورو. بیا له تاسو نه به د اوریدونکو د نظرونو په اړه باندې هم وپوښتو او د بحث هغه وروستۍ څو پوښتنې به هم سره وکړو.
سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ جوړ وای. عبدالرحمن ولسیار یم د افغانستان پکتیا ډنډی پټان سرحدي ولسوالۍ نه. نو تاسو چې نن کومه خبرونه انتخاب کړی د شنه اسمان لاندې چې کوم د تجارت یا په ټیکسونو باندې چې افغانستان حکومت یا اوسنی نظام دوی په خپلو صادراتو باندې ورستۍ کې ټیکسونه زیات کړي په هغه تجارتي مالونو باندې پاکستان او ایران، نو زما نظر دغه دی چې کچیرته اوسنۍ د افغانستان نظام مسؤلین یو بل لاره له یو بل هیواد سره ورته لري چې په هغه کې ګټه افغانستان ته د دغو دوو هیوادونو پرتله، د ایران او پاکستان پرتله، افغانانو تجارانو ته ګټه ډیره رسیږي، عاده پیدا وي چې موږ له نورو سره باید خپل تجارت پراخ کړو، له نورو هیوادونو سره تجارت وکړو. نو دا یو ښه اقدام دی، ښه خبره ده. که چیرته داسې نه وي، له نورو هیوادونو سره کومه په تماس کې نه وي، له هغو سره سوداګري تړونونه نه وي، هغو سره همهنګي ونه لري په دې برخه کې، نو د پاکستان یا د ایران په وړاندې دغه سي ټیکسونه جګول دواړو خواو ته زیانونه لري، هم د افغانستان ولسته، هم په پاکستان خواته چې کوم تجاران دي، ملکی خلک دي. زیانونه دغه دي چې چیرته د افغانستان له خوا کوم ټیکسونه په میواجات یا نور توکو باندې لګیږي سوداګري، نو هغه خواته عام خلکو ته زیان رسیږي. حکومت خو خپل ټیکس اخلي. کچیرته دغه خواته ټیکسونه په میواجاتو باندې، په نور صادراتو موادو باندې ټیکسونه زیاتیږي، لګیږي، نو بیا هغه خواته چې کوم مالونه زیدلته ورته پلار کې بیا حکومتونه یا نور موضوعات جاران هغه بیا ستونزې رامنځته کیږي، دواړو خواو ته توان پیدا کیږي. نو ښه خبره دا ده چې هم له پاکستان سره، له ایران سره، له نورو هیوادونو سره باید زموږ اوسنی نظام چې اسلامي امارت دی باید له ټولو ګاونډیانو سره، له ټولو هیوادونو سره باید دوی هم د تجارت په برخه کې، د نور امنیت په برخه کې، همداسې په نورو موضوعاتو کې باید ورسره همغږي، ورسره په تماس کې وي، تر څو ګټې هم افغانستان خواته وي، هم د هغو هیوادونو خواته وي.
مننه کوو. محمد انور افغان، تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان سره، که څه هم تاسو د خوست په یو سرحدي ولایت کې، خو بیا هم که د ټول افغانستان په سطحه باندې فکر وکړئ، که د پاکستان سره صادرات نه کیږي، خصوصا د تازه میوو یا نور هغه صادرات چې افغانستان ته لري، یا حتی د پاکستان نه واردات صحیح نه کیږي، په لوړه بیه تمامیږي، په قیمته تمامیږي، فکر کوئ له ایران پرته دغه د منځنۍ اسیا لارې یا د چین لارې څه سوداګري راکړه ورکړه ورسره کیدلی شي؟ فکر کوم چې د دوی تماس موږ سره نشته دی. د ښاغلي انوار افغان صاحب، محمد نبی افغان، له تاسو به هم دغه پوښتنه وکم چې د چین او منځنۍ اسیا سره د موږ د که څه هم تاسو ورسره په مخکنیو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، آیا دغه لارې کیدلی شي د موږ د وسطنۍ راکړه ورکړه چې له پاکستان سره دا ستونزمنه ده، د دې بدیل شي؟ کومه لار خواته شته بله، خصوصا د تازه میوو او دغه شیانو لپاره چې په افغانستان کې خرابیدلی شي؟
خان صاحب، که تر موږ تاسې وګورو، موږ ډېرې ښې میوې لرو او په سیمه کې ساری نشته. که تاسې وګورئ سږ کال دغه کوم ګیلاس چې دلته سوي دي دا نشته، دغه کوم زردالو چې دلته سوي دي، دا کوم امیري زردالو او ورسره څنګ کې الوچې سوي دي، یا د موږ کومې خربوزې چې دي د شمال، دا په ډېرو ملکونو کې ساری نه لري، ځکه د افغانستان زراعت تر ډېره حده د خوږو اوبو ده او ډېر نیچر ده، ان ډېر کیمیایي مواد دا شیان نه دي ورته استفاده شوي. نو موږ ښه په دل مرکزي آسیا هم لرو، هغه هیوادونه هم ازبکستان ده، تاجکستان ده، دغسې قزاکستان ده، روسیه ده، بیلاروس ده، دغه ملکونو ته موږ توکي په ډېر، ځکه د موږ تر ډېره حده میوجات له شمال نه دي او د موږ میوې رسول انتقالات تر ډېره حده په کرایې باندې ډېر مصارف راځي. نو که چېرې موږ مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړو او لارې خلاصې شي، ډېر ښه بدیل کېدلی شي. دغسې چین، د چین واخان، که چېرې د چین واخان ته کار وشي او چین له زړه نه وغواړي چې دغه لارې سره وصل شي او له موږ سره تجارت ته وده ورکړي او له دې لارې مستقیمن افغانستان او چین سره وصل شي، دا ډېر ښه بدیل کېدلی شي، ځکه په دې اساسو شرایطو کې. او بل دغه تجارت موږ باید بلمثله سي او دو جانبه سي او طرفه نه سي، او موږ باید چې دا کوم قراردادونه کوو، وختي هم ما وویلې چې موږ باید دو جانبه قراردادونه وکړو، یو څه به څه رانخلی چې زلتانه تجارت کوم، تانه یو څه اخلمه. که چېرې یو طرفه کېږي، موږ مقابل جانب یعنی ملکونه دوه او دریم ټارګیټ موږ باید کې ولرو چې موږ هغه ته هغه دې ته وادار کولای شو. که چېرې موږ له دوی نه یو کال تجارت بند کړو، دوی به خپله راځي، موږ ایران نه نه اخلو، ازبکستان نه اخلو، یا ازبکستان نه اخلو، ترکمنستان نه اخلو، یا له پاکستان اخلو. نو دا یو ډېر ښه بدیل او یو ښه فرمول کېدلی شي که چېرې د موږ دولتي چارواکي د دې لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي. او بل بدیل موږ په داخل کې باید بزګرو ته ووایو چې کوم حاصل موږ کولای شو په وخت ورسوو، هغه نه ښه ګټه راوړو. موږ باید متفاوت توکي وکړو، یا هغه توکي وکړو چې زر نه خرابېږي، یا دومره توکي وکړو چې د موږ د تجارت او د موږ د داخل د مصرف مطابق وي. بزګر ته باید ووایي چې سږ کال د څه شي سیزن ده، څه شي موږ کولای شو، کومو ملکو باندې څه شي خرڅولای شو، یا د دې د ډرای کېدو یا د وچېدو لپاره موږ وسایل او وسایط باید پیدا کړو، یا اوسره په څنګ کې اوس خټکی ده یا خربوزه ده، هندوانه ده، دا په سټور کې نه ساتل کېږي، ځکه دغه هغه موسم دومره وخت نه کې راځي. موږ څنګه کولای شو چې هغه په بل نوم باندې، یعنی بل شی، موږ هغه مڼې وکړو، یا موږ هغه څنګه، یا پسته، یا بل شی دې چې د وچېدو چې هغه نه خرابېږي او تاجر ته موم یا بزګر ته موم یو څه وکړي، یو څه لاسته راوړي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو چې د دې لارې یا د پاکستان مقابل پیدا کړو، یا د دوی بدیل پیدا کړو.
تاسو دغه دی چین خبره وکړه، اگر چې ماته دا موضوع هم جالبه ده، ځکه چې د بزګرانو سره دغه پوهاوی زه فکر نکوم چې په تیر شل کلن جمهوریت کې هم په دې برخه کې څه کار شوی وو، چې لکه تاسو همدارنګه ډاکټر صاحب دواړو یادونه وکړه، یوه ستراتیژي د صادراتو لپاره نه وه، څه صادروو، چیرته صادرېږي، څومره باید صادر شي، مخکې له مخکې کومو هیوادونو سره خبرې شوې دي، او خبرې هم باید په اصطلاح پریکنده خبرې، داسې نه یي چې څه کال یو هیواد در سره ژمنه وکړي د کال په سر کې چې تاسو انګورو ته به مونږ مثلا دومره اړتیا لرو، دومره اجازه ورکوو په دغه تعرفي، او کله چې د انګورو وخت راشي لاره وتړي کاملا لکه هغه د کوڅې ماشومان چې له یو بل سره جوړیږي او رانیږي، یعنی په نړیوالو تعهدونو کې باید تعهدي ژمنتیا او حکومتونه باید له هغې ژمنتیا نه ډاډمني، او له عامو سوداګرو سره، له عامو کروندګرو سره په افغانستان کې متاسفانه چې د دیکان پښتنه څوک نه کوي، ډیر کم ورسره تفاهم شته دی، یوازینی خلک دغه لوکل سوداګر دي چې دوی ته دانه غلې دا شیان اخلي، نور څوک داسې له رسمي لیدلوري نه، کاغه موسسات دي چې په کارنې په وده کې کار کوي، کاغه دولتي ادارې وي یا دی وس، دوی ټول کاروندګرو سره له نږدې نه په یو تماس کې نه دي، حتی ترمنځ اعتماد نشته دی، باور نشته دی، او دا د یوې اوږدې مودې ستونزه ده. تاسو د چین د واخان یادونه وکړه، ما چیرته واوریدل یا مې ولوستل چې دغه د واخان لاره تر ډیره پورې یوه خیالي لاره ده، ډیره عملي لاره نه ده. زه نه پوهیږم دلته په دې میلمنو کې تاسو څومره معلومات لرئ، آیا دا عملي جنبه لرلی شي؟ ځکه یو ډیره غرنۍ سیمه ده، بیا دننه په چین کې هم ډیره اوږده لاره ده تر څو نږدې ښار ته د چین ورسیږي.
خان صاحب، غواړم دې موضوع ته اشاره وکم. یو چینایي ژورنالیست د ماسور د مخ کې دیغه د سوشل میډیا د لارې دیغه یو برنامه کتل، هغه ویل چې موږ د واخان سره نږدې، البته دا نو چې څومره برختیاي اغلته یو سرحد یو سړک تیر سوې ده، لاغه پورې دی راغلی ول، یو ویل چې اخوات د افغانستان واخان او موږ له افغانستان سره وصل کیږو، یعنی دا سپری نقطې ته لاند جاي وو، لاغه طرف او له دې طرف څخه کوم موضوع دی وای، ما خپل څه اوریدل دي، یو څو وخت مخکې د ریل پټلۍ رئیس هغه ویل چې موږ واخان ته کچېری سره وصلېږو، بعضې سیمې دي چې هغلته اکسیجن ډېر کم ده، وسایل موږ ډېر کار نه کوي، خو موږ کولای شو چې د ریل له لارې هغلته زر وصل شو، او د سړک له لارې به ډېره ستونزمنه وي، او بیا په دې اخرو کې چې دغه کومې سوشل میډیا له لارې د بعضې ویډیوګانې راغلې، او دوی دا کوله چې موږ واخان ته ورسېدو او د خامه سړک له لارې ورسره وصل شو. دا هغه معلومات دي چې هغه موږ ته شته. یو خبره زه درته کوم خان صاحب، مګر د تجارت د ټکنې کې دوه یا د همسایګانو د انحصار یو وجه دا ده، یا چې موږ په دې نه فشار راوړلای شو، او ټول فشار په موږ ده چې د موږ تجارت په لوکل ساته ده، دویم موږ دو جانبه تجارتونه ټول همسایګانو هیوادونو ته ټول افغانان کې کله تی خوا دی کلا خوا دی، دا وس پاکستان ته که پاکستان ته کوم توکي ضرورت یې مرکزی اسیا ده هم افغانان اخلي وروړي، او که مرکزی اسیا ته کوم توکي زی له پاکستانه دا هم افغانان دي، دغه ځکه موږ ایران ته له دې خوانه تجارت کو ګوري، موږ یو څو وخت کې زغال اخیستل، یعنی زغال د ما یو تاجر به ته ګوره دغه تجارت نه هم هنګي یا نه پویدنه په تجارت کې، دا د موږ نیمګړتیا دي، موږ د حکومت دي، موږ د اوتاکو دغه نیمګړتیا ته دغه ضعف دي نقطې ده، اوس موږ ما یو تاجر به ته ضرورت به د پاکستان ته او زغال لپاره به دای ته تاجکستان یا قزاقستان ازبکستان کې به زغال اخیستل، هغلته به پیشکایي پیسې ورکولې، راوړل به افغانستان ته، بیا به وړو پاکستان ته، هلته به ایته په فابریکا کې ورته خالی کړو، بیا به 15 ورځې بعد پیسې اخیستې. دا یعنی په تجارت کې مکمله خودکشي ده. خدا ولې دا د موږ ځان مجبور کړی ده، موږ په تجارت نه پویګو، دلته د کار زمينه نسته، دلته امکانات موږ نه لرو، یا په هوای نه لرو، موږ ګوره وستاسي ګوري په کابل کې، په افغانستان کې هر سړی هر تاجر دې ته مخه کړی ده، یو بلند منزل جوړ کړي، په دې پوی ده چې دا راواخلو په کرایه ورکو بس، په دې نه پویږي چې زه وړه فابریکا راوړم، په دې کې شل کسه کار را سره کوي، د دې بې ګټن ډیری د ملک بم کې ګټي، او موږ به بس یاکی ګوم، یینه فکر نسته، کدا فکر ما کې نسته، د ما او تاکو نه چی کوي، د ما حکومت چی کوي، دا مسولیت د چا ده چې ما پوی کی، دا د حکومتونو د هغه پوی اشخاص یا د هغه منبو ده چې د ما په سر دي، او د ما په سر هغه شتون لري، هغه تنخواه اخلي، هغه پیسې اخلي. دا د دغو د دغو منبو مسولیت ده. نو دلته داسې ده چې موږ خالي خبرو ته تکړه یو، یو په بل باندې مسولیتونه اچوو، عمل ته هیڅوک کار نه کوي. ګورئ په زراعت کې وختي مو ویلې که صحیح د دولت یې نه کوي، خصوصي سکتور څه کوي؟ دا اتاقونه څه شي کوي؟ دا اتاقونه څه شي ته جوړ دي؟ موږ په افغانستان کې اته اتاق لرو، د هر اتاق په خپل پخش کې ولې فعالیت نه کوي؟ حداقل هغه دومره خو که هغه خپل خلکو ته خو آګاهي دهي ورکه، هغو ته خو یو خبر ورکه، که نور نشې کولای ګروپونه جوړ کړه د هر ولایت ته. امروزه دوی ته یوه ویډیو یوټیوب ګوګل را ډاونلوډو، ورته ښیې چې دغه وکړي دغه وکړي، دغسې موضوعات دي، دغسې تجارت، یعنی په هغه لوکل سطر باندې. خو موږ ته هم نشو کولای، هیڅوک په ځان بوج نه راولي. خالي دې ته ناست چې ته ما ته یو څه شي وکړه، یا بل ما ته یو څه وکړي، یا د خارجیان راشي موږ ته دې بس په غوږو کې پیشکاري کي او ټوله ورځ موږ ته دغه وایي هغه دې راکوي او زه دې په یو غوږ نه نوځي او په بل
مننه کوو له تاسو نه. راځئ چې ورشو انور افغان زدران ته را سره وصل شوی. زدران صاحب، وروستۍ خبرې هم کرا ټوله کې خبرونه په ختمېدو باندې ده، څه سپارښتنې لري، څنګه کېدلی شي؟ او همدارنګه تاسو هم په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیالې، د سوداګرۍ په خونو باندې چې دا کوم انتقادونه دي په دې اړه باندې څه وایي؟ څنګه کېدلی شي چې که څه هم د تاسو یو ولایتي سیمه ده، خو په مجموع کې د سوداګرۍ خونې دولتونه خو دي د سوداګرۍ خونې مثلا دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د سوداګرۍ کومه خونه ده، شریک اتاق کې چې دی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق چې دی، داسې نور سیمه ییز اتاقونه چې دي، دوی څه کولای شي او څومره په خپلو کارونو کې دوی بے پروایی د دې سبب کیږي، یا د دوی هغه کارونه څومره اغیز لري په سوداګرۍ کې؟
جناب ان صاحب، اسدا چې ګوره اوس په افغانستان کې عموما کې باید تجارت یا صادرات افغانستان د بیت سوالول باندې ونه شي، یا د کوندیر نه باید کې ګیلان ونه کی، هر هیواد نه یا د خپل ملک ته د ګټ پالیسي راوړي چې کوم هیواد کوم کار کې ګټ یا کار سره کوي، هغه یې ما ته په غم کې دي چې دا د وشه کوي نه شي. په کار د افغانستان دولت ته چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران راجذب کړي، داسې نرمې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران دې ته لیواله کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په هر بخش کې. دویمه خبر دا ده چې کوم قراردادونه، کومې پروتوکولونه چې د کومو هیوادونو سره امضا کوي، هغه ته باید تعقیبي کمیسیونونه ورته جوړ کړي چې هغه تر منظره ورسوي، بیا بل قرارداد وکړي، بیا بل وکړي. درېیمه خبر دا ده چې په افغانستان کې اتاقونه چې دي، په خپل وسه د موږ اتاق تجارت چې دا مرکزي اداره چې دا یقینا دا به تاسو نه دغه نه چې خپل هلې ځلې په سختو شرایطو کې کړي دي، او خپل سفرونه کړي دي، خپل کانفرنسونه دایر کړي دي، خپل په نورو هیوادونو کې هلته په هر نوع باندې کوشش کړی، په خپلو سرمایه باندې، په خپلو پیسو باندې، نه د دولت پیسو باندې، دوی هلته سفرونه کړي دي، هلته زمینه سازي تجارت لپاره یو کوشش کړی دی. په افغانستان کې اوس دا اتاقونه یو په جمهوریت کې دا کار اوس اتاقونه سره جلا کړل، اتاق تجارت علیحدہ سو، اتاق زراعت علیحدہ کو، اتاق دبل لگے صنعت علیحدہ کو، ټول سره جدا جدا کړ. د خلک دغه ربی یو قوی اتاق به جوړ شي، په افغانستان کې یو اتاق جوړ شي، یو اتاق تجارت جوړ شي. ګوره په نورو هیوادونو کې اتاق تجارت چې ده، اتاق تجارت انوایس هم اتاق تجارت ورکوي، جنسون ته نرخونه هم اتاق تجارت ورکوي. اوس دا ټول صلاحیتونه د اتاق تجارت نه، جنر جوړول صلاحیت د اتاق تجارت نه په افغانستان کې اخیستی ده، او نور داسې عمده صلاحیتونه چې دي ټول وزارتونه د نه اخیستي. صرف یو شی ورپاتې دی چې هغه په افغانستان کې د انوایس کوم پیسې دا ورپاتې نه، افغانستان اتاق تجارت ته په عموما کې کومه ذمېداري نه ورپاتې. کوشش باید وشي چې اتاق تجارت، اتاق زراعت، اتاق صنعت دا ټول سره یو کې دنه یو وجود جوړ شي، او دا یو مضبوط اداره شي چې دغه د افغانستان په ټولو هغه صنعتي کارونو کې، په زراعتي کارونو کې کلکه ونډه واخلي، او دولت غوږ ورته ونیسي. اوس هم اتاق
تجارت سلامت اوسئ، دې وخت را پسې را په ختمېدو شو. ډاکټر صاحب علم خان احمد زی، تاسو هم کلنډ داسې یواد ښه کې خپل نظر راته ووایئ، نو د خبرونې وخت په ختمېدو دی. مهرباني.
مننه خان صاحب، ما زران کې لنډه کې ته ووایم چې څو شیان د هغه باندې بس. اول دا لکه د چین خبره وشوه په سرحد باندې، او پاکستان سره، افغانستان سره، ترکستان سره، تاجکستان سره د موبایل منګ دی ایکسپورت پروسیسنګ زونز، یا د ساتراتو د اولو زونونو جوړ دا یو. دوم دا چې استراتیجی باید وجود تراس. دریم دا چې په پورت زونو کې هانتا منګ سړی خونی ولوم چې کله زموږ مال کال ته بند شي مثلا پاکستان ته یا نورو هیوادو ته نو دومره وخت هغه په خونو کې چې تر څو هغه ته لاره خلاصېږي زموږ مال او بل دا ده چې دغه کار احتکار ته سپارل دا ډېر ضرور کار دی. آن صاحب ما درته ویلي چې دا اسلام له نکاحد نکانه دا ضروري خبره ده
مننه کوم ډاکټر صاحب متاسفانه چې وخت د ما خلاص شلو ټول راته یو لسانی پاتې شوې. ډاکټر صاحب علم خان احمد زینه چې په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دی مننه کوم. انور افغان زدران په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیال او سوداګر دی او همدارنګه محمد نبی افغان چې د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستیال.